است. انسب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آره شمایون. قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. تیر ماښام په خوست او یو شمېر نورو سیمو کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان راټول شو او د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شوو همکارانو په یاد شمې بلې کړلې. او دا امریکا یو چارواکی ویلی د ایران په ورستوي مظاهرو کې د ایران د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې خای تر زور زیات اعتراض کوونکي وشل شوی. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پایل بالا خبرونه وکړو. افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان پوځ په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسي باز کردن شهرهای محاصلاتی درجه
یک. خغلی تهنجوایی دادی عملیاتو اصلی هدف ده لومرینه نمبر لوی لاری خلاصول ده ولسوالوی ده کلابنده ماتول و ده لوی لارو ده گواخونو کمول دی. خغلی تهنج زیاده کلی چی نلیوال زواکونه با پدی عملیاتو که ده افغان زواکونو هوایی ملاتر که پا هم ده حال که ولسمشر اشرفغانی وایی ده لوی لارو پتیره ده دری صوف مزار شریف بامیان میدان وردگ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندې کول لپاره امنیت تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی دا سرګندونه تیر ماښام په ار کې وی غونډه ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یک شنبه څخه د دې ونې تر شنبه پورې یو ول سره 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال لپاره 4720 زیات افغانان له ایران او 3000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا څرګنده کړه چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ابراهیم هوکوای په ایران کې د روسي مظاهرو په ترڅ کې خیم نیتی ځواکونو له روسيات کسان وشلی وی. خاغلی هوک د سرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې، ویل چې واسي په محشر خار کې د مظاهرو لجریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاری چې له سلو زیات کسان په دزو وشل کیږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی، ویل دي چې واشنگټن به د ایرانی معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
امریکا ویل اولویز سټاند وذ دی ایرانین پیپل.
ولسمشر ټرمپ وایي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي، له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نورو شیانو لګوي، خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخاوني ول چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډلې زوجنه رسمن د جنوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 14 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړي مخه ځکه ونی ول چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلی سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لان خري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلی وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کیږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلي. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارې ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو لارې څه باندې 40 هیوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلی وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي، وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د څه باندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادې راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نړیوال بانک په خپل یو نوی رپورت کې ویلي افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. پر دې موضوع په رپورت سربیره اوریدلی شي چې تیر مقام په خوست او یو شمیر نورو سیمو کې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا د وژل کېدو او په اړه غونډې جوړې شوې. دا وژنه وغندل شو او په یادې خلکو شمې بل کړې. تیسو ناکامورا څوک وه؟ ولې په مړینه دومره خلک خواشینی دي؟ په دې اړه به د هغه ژوند ته کتنه ولرو. د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت دې جوړ شي. دا چې ولې د په څرګندونو کې به یې واورئ. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګه نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم له یاده مه باسئ. نړیوال بانک په خپل یو نوی رپورت کې ویلي په افغانستان کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تلبر هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړتیاوي. رپورت که څه هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان په وسلوال پوس کې د وسلوالو طالبانو ادغام خی له ستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکله او په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکمه نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره خای د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان ارتیا د 15 پرله پسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. نړیوال بانک خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی ښایي زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلی دی چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې خای نه امنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت لپاره دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړ شي، نو دا خای د پنګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ تر رسیدل په عامه سکتور کې پنګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په سلو کې 2 وده لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.15 زیاتیږي، او دا په دې معنی ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لار بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلي هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي، که دا په اقتصادي خودکفایي مصرف شي افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنۍ مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي. اوای په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورنی تولید په 30% د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په 40% ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې، او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 18.15 په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 14.5 ته لوړه شوې، چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري، او که په تیره د کانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجم شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په 10% هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تیر ماخام په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا او دغه د وژل شو همکارانو په یاد راغون شول. فعالان او ځوانانو د دې پیښې عاملان د افغانانو دښمنان وبلل او له افغان حکومت نه وغوښتل چې د غندنو په ځای دې دغه عاملین پیدا کړي او ودې نیسي. دوی هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به افغان حکومت او ولسونه دغه بنسټونه او اشخاصو د ژوند خوندیتوب ته پام ډیر کړي چې په دې هیواد کې په بشري خدمتونو بوخت دي. نجیب الله لوخیل له خوست نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمېر خوستی او مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو مر نیازی او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټول بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټول بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زمنګ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د عصري باغداري مخکښ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامو را اړوند د افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي، بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. مونږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې مونږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي، هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامو را یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامو را د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
پر خوست سربیره پرون په کابل کې د جاپان د سفارت مخ کې هم یو شمیر افغان ځوانان او مدني فعالان راټول شي وو او د ډاکټر ناکامورا په یادې شمې بلې کړې او د هغه وشنې وغندله. په ننګرهار، پیښور او یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم افغانانو د ناکامورا د وژنه غندلې ده او د هغه په یادې ډیوې بلې کړې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې جاپاني بشرپال وژنې پراخ عکس العملونه راپارولي او ګڼو افغانانو پرې خواشینې ښودلې. خو دا جاپانی ډاکټر ناکامورا څوک څه یې کړي وو چې ګڼ افغانان پرې ویر کوي؟ پامیر ساحل یې ژوند او کار ته کتنه کړې.
تیڅو ناکامورا له جاپانه د روغتیایي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کیږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا ویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکې ول چې ان د ستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د ډسمبر پر 4مه په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم ووژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و. تیب یې ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پیښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کیږي او یوه جلدی ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پیښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو لعمل سک کال لومړی بهرنۍ وګړې شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا ان ایچ کی ټلویزیون ته ویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دی چې ناروغ جوړ کړي او کور ته واستوي او شاړې ځمکې بیا آباد کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو یو ناروغ درملنه کیږي، خو ویالي ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوند کولو یې زخت خوشاله کړی وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړه او سم په افغانستان کې د انتخاباتو د جنجالونو موضوع د امنیت او عدالت د ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت دی جوړ شي. د ښاغلي نبیل له قوله د دې ډول د جوړېدو لپاره باید د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې لغوه شي او طالبان دي اور بند اعلان کړي، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې ډول حکومتونو غوښتل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او دا چې څوک به حکومت جوړوي دا پریکړه به د انتخاباتو نتایج کوي. امید زهیر مل په دې اړه رپورت لري.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي سولې او ټاکنې له بنبست سره مخ شوي او له همدې کبله باید په افغانستان کې د مصالحې یا سولې په نامه حکومت جوړ شي. خغلی نبیل چې د پنځ شنبې په ورځ له رسنیو سره خبرې کولې وویل کړکیچ ورځ تر بلې زیاتېږي او تر دې حد رسیدلې چې د هیواد سیاسيون او حکومت د سولې خبرو لپاره د یو پلاوي د نوملړ په ترتیب نه جوړیږي. د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماند وایي د دې ستونزو د حل لپاره اړینه ده چې ټول لوري قرباني ورکړي.
پروسه د صلح باید بین الافغانی شي. متاسفانه فعلا صلح د پاکستان د طالبان او د امریکا تر مابند افغانستان ولس یا زموږ مشکل دی چې پلس نه سره جوړیږو یا طرح نه لرو یا خودخواهی لرو یا د ځان د قدرت د بقا په خاطر به هر دلیل نه په خاطر ما ویلي چې ټول خواه باید قرباني ورکړي.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې په طرح کې واک یو بیطرفه شخص ته سپارل، د اساسي قانون تعدیل او اصلاح، د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو ادغام او د خکیلو لوریو د خالص صلاح کولو موضوعات شامل. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له ټاکنو پرته د هر ډول حکومت جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل افغانانو په ټاکنو کې د ګډون لاله له جمهوریت پرته هر ډول حکومت ته د رد ځواب ورکړی دی.
افغانستان نظام جمهوری دی. افغانان په دې خاطر درایو صندوقونو ته ولاړ چې د دې جمهوری نظام دوام غواړي. د سولې په نوم او په بل هر نوم حکومت غوښتل د افغانستان د اساسي قانون سره ښکاره په ټکر کې.
رحمت الله نبیل داسې مهال د سولې حکومت د جوړېدو غږ پورته کوي چې له دې وړاندې د نوماندانو شورا هم د ملي ګډون د حکومت په نوم د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشرۍ ته نومان رحمت الله نبیل که څه هم په خپله طرحه کې د ولسمشرۍ ټاکنو لغوه کېدل مطرح کوي، خو نن ورځې دا هم وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانوني مسیر ته راوګرځي او پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. خغلی نبیل په هیواد کې د ټولو ستونزو پړه په یو ټیم واچوله چې د ده په خبره په فساد کې لاس لري او هر ورځ د دې لارې شتمن کېږي، خو په واضح ډول یې د چا نوم یاد نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له دوه تنو نورو نوماندانو عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار سره رحمت الله نبیل په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پټاکونو کې درغلی شوی او دوی به پر وړاندې په ګډه ودرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
که څه هم کلونه کېږي چې د ټاپي نظریه موجوده ده، خو د دې پروژې عملي کارونه د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان او هند هیوادونو د مشرانو لخوا په 2014 میلادي کال کې پایل شول. زموږ همکار الیاس ای په دې مفصل ریپورت کې هڅه کړې ده چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي چې آیا تاپی یو خیالي نوم دی او کاملي پروژه. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
اوس د ټاپي پروژې یو مشکل چې د خلکو سوال.
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د ګازو د نلیکې د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکې د کار د ځنډ لات بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې ورستي چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار تقریبا سروې بشپړ شوی دی. فقط یو مشکل چې په دغه اخیر ورځو کې موږ درلود دی هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو له خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړه. سو فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته، کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي، اوس چې هغه کار خلاص و اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیک کې ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 300 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې چاپی د نلیک یو له مسؤلونو سیف الدین سنگینوال وایي یا د نلیک به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد متریک مکعب ګاز دغه درو هیوادونو ته لیږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي، وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلې وي. د لشکرګاه اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته په کار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي،
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک خطاباسي او یو دا یو تېروتنه ده، دا یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت د دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه سته، دا پروژه مخ ته ځي، دا پروژه کېدونکې ده، نو خلک به بیرته هیله مند سي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده سي چې دا پروژه پر مخ لاړه سي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثر د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي، وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبانو سره یو توافق ته رسیدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دنده ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 70,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1993 او 1996 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پر غځېدل چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزه څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1980 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملی کارونه پیل شو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک په یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. په دې اړه به زموږ په راروانو خپرونو کې مرکې او همدارنګه ریپورټونه ولرو. اوس راځو د سیمې او نړۍ وې مسلې ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی برانه هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. احمد تکلې په اړه ریپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې ښایي له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered over
له ایران څخه چې حقایق راوځي دا ښکاري چې رژیم ښایي د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي، خو ډاډه نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخه نیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه رارسېدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړیو غوښتنه کړې، چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیه ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډېرو مواردو کې چارواکو هغوی مړی تر هغه وخت نه دي سپارلی چې کورنۍ او ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 5,000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو لکبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دی چې واشنگتن به د ایرانی معترضانو ترڅنګ ولاړوي. ترامپ پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماتانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولې دي. ترامپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډیر سخت ځواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل ګومان کېږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي حک د سرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
افغان پاوس په پام کې لري چې د هواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم یو بیان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر لخپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال او رغنده رول ولوبوي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوکوي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلوي. دوستانو مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وس هم رازو د بلخ ولایت څخه غا ریپورت ته چې په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو د ستونزو پاړه دي. ولکې چې د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې نجون نشي کولای له ثانوي زده کړو وروسته لیسی او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. د چولې د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې او ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه مهیروي.
د بلخ ولایت په ګنشمیر ولسوالۍ کې دودیز ممانعتونه او نامنې سبب شوی ترڅو ګنشمیر چونې د ثانوي زده کړو لا بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهربلک، بلخ، چمتال، شولګرا، شورتپا او کلدار ولسوالۍ کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګ نسیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولای چې لا نه هم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلی اوسیدونکي شازیه حکیمی چې تر نه هم ټولګي لوست کړي وایي چې د کورنۍ د ممانعت او غواخ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه د توانېدلې چې د لیسې په سطح تعلیمات تر سره کړي. اغلی حکیمی وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنې زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي ترڅو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري ترڅو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنې او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړه هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنې او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډیر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د هاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده ترڅو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او هاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي ترڅو د دیني عالمانو او د جماعتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونې چې فرشتي غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دیونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتری خالي وړي. ولې ځینې ناویانې د پلار لکور پر اوړي جیز زورول کیږي؟ د دې تاوتریخوالی پایلې څه کېدای شي؟ اسلامي پاړه څه وایي او د دې ستونزې د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پایل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو ته وایي چې معمولا د نجلۍ د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي. خو کنجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود، له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالی بدلیږي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ چې په لومړي سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
دغه دسمال تاسو په خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلي او نور کلیان مې ګنډلي دي او څو جوړې کالي چې وایي ستا دا
ښه دام راته وایه چې نور دې څه جوړ کړي دي په لاس باندې.
او دغه ښسته مې یو دولس ټیکري جوړ کړي په لاس او نور مې دغه د کور لوازم شیان اخیستي دي.
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي، نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیټ چینی ده چې ما اخیستی ده. بل چې خو را کش کوم نو خور دا دراندې کړه ماشین کلا شوې ده پکا ده دا شان مې اخیستې امادګي مې.
او دغه د دسمالونو لاندې د سپین شای چې دي دغه
او دا یې خند کړم بیا الکو الا ته ورکو الک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ د ډېر سخت د تاسو ویني چې بازارو کې د خان خرچي کې څه قانون شت لاس زر روپۍ ته دي، نو دا موږ خپل لاس بیا جوړو.
او کدا جس تیار نکړي نو څه کیږي؟
خو د څه چې بیا موږ ایوان خلو بیا خالی راولې ګل دا خلک خبرې کوي تانې ورکې چې دلی جیز را نوړو خالی را ویوړله او یا پیسې پی اخیستې ورته کور چې مور.
نازیه هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي، نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکو مهتاب وای چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه وړی، نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري. نوموړي وای چې کلونه کېږي د همدې تحقیر او پیغورونو له وجې په پټه اوښکې تویوي او دردېږي.
د جینۍ څه ګناه دی؟ ګناه خو د پلار مور وي که نه؟ پیسې دې واخیستې، داسې شی ورته واخله چې په آینده کې په درد وخوري او سر ټوټي نه وي. وایي راغله د پلار د کور نه دلته، اوس دلته مونږ ته نصیحت کوي، په سر جګه جګه غږیږي او کېږي، پلار دې چی نه دي درته اخیستي، کالي نه دي درته اخیستي، او خپله کوټه خو باید درته جوړه کړې وای که نه؟ قالینه شو، المری شو، تخت شو، همدغه شیان. د ما ګناه خو نه دی، خو ګناه مې یا د ورور دی یا مې د پلار دی، خو هغه ښار ته ځي که نه، هغه یې خوښوي راته. خو بیا چې کوم وس هغه مې نه رسیږي، فقط ژړا راشي په سترګو کې مې اوښکې ګاډي شي. خوښي خو تانه راکوي، خو د بل ځایه یا د خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تانه راکوي. چېرته واده ته لاړه شم، واده راباندې تریخ کی، هستي مې نه پرېږدي په قراره.
د خلکو په وینا ځینو کورنیو ته چې کله نوي ناوې بدیږي، نو له هماغو لومړیو ورځو څخه خپل اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي. د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوې ودیږي، نو له هماغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خواری یې برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جیز مې جوړ کړ، ما پخپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله مې ځینې وګنډل، خویندو مې را سره کومک وکړو. مګه مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته، بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته او خلکو ته یې د تحفې په شکل باندې ورکړه. ته پرې نه خود دومره ما ډېر زحمت ایستلی و، کوم تقریبا درې څلور میاشتې ما په هغې باندې زحمت ایستلی و، بیخي د سترګو نه خلاصه کړې وم. ویل چې دا به داسې یو یادګاري هغه پاتې شي، بیا وروسته ما سره به پاتې وي او استفاده به ته کوم، یا به په کم میز واچوم، یا به کم مثلا رشکالي او دا دسمال او سرمیزي او دا شیانو. بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړه خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو یو شمېر کسان بیا وایي ځینې انګایندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا المارۍ کې شل قلفه ورچوي، تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترېنه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښ یې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپري وایي
جیز زوی راوړې وه، بس دونه یې راوړې خپل وس قدر، اما غی خپل ځان ته وساتله، ما ته نه در کړی. دا ماشین د حیاتي و، دا پیالې و، چاینک و، ترموز و، دغه شیان و زوی نو شینه نه و. دا بکسا و هغه بکسونه کې کار کړی زوی خور ورته ولې څه دی ته ما ورکوه، خپل مال ځان ته وساته، دی ته وخت ما ورکوه، که یعنی تا سره کېناسته کېناسته که نوي بسلو کوره.
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري؟ دا مولا دیني عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي.
که د چا له وسې کېږي او شی جوړوي یا نه لري، او د پلار کورنۍ یعنی د جلۍ د پلار کورنۍ په بساط کې یا په تاوان کې دا وي چې خپل لور ته مثلا فرش ورکړي یا ظرف ورکړي، هغه د ده خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې پورې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې که یو شی ورنه وړي یعنې جیز ورنه وړي، نو هغه په هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښته وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیز پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړې وایي
کله چې ما واده وکړ باور وکړ سي ما د خپل ځان سره اغه یو ورکی کتابتون می د ځان سره درلود، اغه می د خپل خسر کوټه د ځان سره وړید او یو درې څلور جوړه جامې می درلود د غسره مواد وکول لړم تللیم. فصل خدای تر اوسه پوری د ما د مشمانو د پلار له طرف نه یم د خوکه خسر خدای دی وبخي د غوی له طرف یم د کورنۍ د نور غړي له طرف نه په هغه ورځو کې نه ورسته لایغه نه تر اوسه پوری. فضل خدای دې د کوم ستونزې سره نه مخامخ شوی، اته په رموز کې تر اوسه پوری راته د خبره چانه د کړي ستاله ځان سره جز جوړ نه دروړي، هیڅ شی مې له ځان سره یو نه وړ. یعنی د ځوان اساس یوازې جز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې د ځوان په بنسټ خودل کې نور داسې څه ستاسي په غو باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه د ځوان مخ ته وړل، د اولاد دنیا ته راوړل، د سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په خو باندې ودرېږي دا ډیره مهمه ده.
خو خای د میرمن زرمتی په سیر به ډیر کمی خزی بشي د خسر کوړه د ډیر جس پر ځای کتابونه او نور مانویات بړي، او د خواخي په کور کې هم د پیغورونو پر ځای خراغلاس تورته ویل کیږي.
په هنوای شته د کور څراغ دی، نو م پرېږدي چې کور مو تیار شي. تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
خو غوریدونکو کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلن سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخستل کیږي. په دې حق لزمونږ همکاري فرشتي غنی و تمثيلي ټوټلې کلی ده چې ستاری امینی، شفیقی لکنخیل، یاسمین حکمت او هارون ګلزاد پکې نقشونه لوبولې دي. په ګډه یو
وزرغونی دومره دا ویله ما سره مو وه هیڅ اوسل نه لرم، او درې زبدې موسنو خواخه شم دا یو تار ویشته دې بده سر زه تپری نه دم
دور وی څه درا دا وش کوله خلک خدای نه بار پرمیک دا او بو په دې دوا کالونو کې می بغیر له قدر عزت ته په در رسیدلې دي چې دا سال درا باندې جوړ کړای او ما خو بیا کومه بد خبر نه درته کړی. هم دومره می وویل چې ډاکټر ته د ناروغې لپاره وویل چې کار ما کاوه یو دوا ورځې استراحت وکا کنه نو له بعد نه به بتاره شم.
بس کړه بس، دوا کاله دی له واده نه تیریږي، بانو ته یې ګوره، اره ورځ مریضه یې، اره ورځ نخری کوي، دې مکاري ته یې وګورئ. توبه مې دی وي، توبه توبه، د کور له کارونو ځان خلاصوي. زه ورکه شه رنګ دې ورکه، نور انګان دې مهم دي.
خو غوریدونکو دا وا د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه خو وخت.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري، د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې له بیوزله خلکو سره مرسته او همکاري باید په څه ډول وشي. هغوی چې غریبانو ته د مرستې ورکولو پر مهال عکسونه اخلي او بیا یې خپروي، خلک یې څنګه ارزوي، او د مرستې کولو پر مهال کومو خبرو ته باید پام وشي. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي او زرو یا مادومی وړاندې کوم، د راپور او د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ پکې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی یې را اوروي.
په
افغانستان غونې جنگ ځپلې ټولنه کې چې د ډېرو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، داسې کسان هم پکې ژوند کوي چې د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو څخه هم برخمن نه دي. په ځانګړې توګه کله چې د یخنۍ موسم رارسیږي، دا خلک ډېرې مرستې ته اړتیا لري، خو ځینې کسان بیا په غریبانو خپلې مرستې پاسلوي. د مرستې کولو په مهال ناسمې خبرې کوي، عکسونه او ویډیوګانې اخلي او بیا یې خپروي، چې یو ډول بې وزلي کسان ځان او نورو ته کم راولي. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، خپله کیسه داسې راته کوي.
همداسې شوی، یو وارې همداسې راسره کومک شوی و، نو د صحیح کومک هم نه و، خو مقصد خیر اوسې کومک کړی و، خو بیا عکسونه یې واستلمانه او فیسبوک کې اچولی و، نو بیخي زه پښیمان شم دغه کار نه. د خپلو خپلوانو ته وای واله کوی دا څنګه حساب دی وای، ته ډیر وضعیت د خراب هغه فیسبوکو کې مونږ تا ولیدل. خپلوان خو ډیر راته ویل ښه پیسې دې خواستل، ښه کومکونه دې واستل، او چې د رښتیا نه خبر نه، خو هغه ډیر داسې ناچیزه کومک راسره وکړو. ډیر نه امیده کېدم، خو مجبور نه څنګه وکړو، ډیر نه امیده. خلک ډیر راته دا شرمېږي سړی چې داسې خلک ورته وایي والا تا ما ولیدل هغې کې، او دا سړی تا سره کومک کول. او په دې شه زه کومک قبلوم چې دا عکس مې وانخلي او هغه ونه کړي. زه هم یو ځوان یم، خیر ده چې راباندې حالات راغلی، غریبي
په هر ټولنه کې چې د مرستې کولو روحیه وده کړې وي، هرومرو هغه ټولنه د ژوندانه په ټولو برخو کې په ډېره چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي. خوشته داسې کسان چې په ټولنه کې هر څه د شخصي ګټو په خاطر کوي، ځکه خو په خپلې مرستې هم دنیا خبروي. د میدان وردګو اوسیدونکی فاضل احمد په دې اړه وایي،
هغه مخکې نه مخکې هدف لري، هدف یې ټاکل شوی وي. هغه هدف کومک نه وي چې خلکو سره کومک وکړو، هغه بل هدف لري چې ځان یو هدف ته ورسوي. مثلا یا ځان کاندیدوي هغه دپاره غواړي ځان ته شهرت حاصل کا، یا په ټولنه کې غواړي چې ځان ته موقف حاصل کا. امکان لري، نور علتونه هم لري. بعضې تجاران دي مثلا کومکونه کوي، غواړي چې د خپل تجارت مشهوره کا، خپل کاروبار ته هغه ورکا، وسعت ورکا، کمپنۍ مشهوره شي. هغه یوازینی علت همدا وي چې شهرت حاصل کړه ځان ته.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی جان بیا وایي، د نورو سره داسې مرسته چې په مقابل کې هیڅ ډول توقع ونه لرو تر ټولو ښه احساس دی. که تاسو د یو چا سره د خپل توان مطابق مرسته وکړئ، نو فکر وکړئ چې څه به پېښ شي. په یاد ولرئ چې راتلونکي کې به تاسو سره ضرور په یو بڼه مرسته کیږي.
زه خپله چې چا سره که څومره د خپل وس په اندازه مې چا سره مرسته کړې ده، دا نمایشي حرکت ما نه دی کړی، بلکې ما په خپله د دغه سړی هم چې تشخیص کړی دی، که ښځې وي که سړی وي، دا هم تشخیص کړی دی. وروسته مې د مرسته ډېره پټه ورسره کړې ده. یو زکات خبره ده، زه چې زکات ورکوم، فطر ورکوم، د روژې دا علني ورکوم، مرسته چې کوم دا پټه ده. دا د خلکو د هغه دپاره نه ده چې زه مثلا څوک ما وګوري چې دا مرسته تای دغه سړي سره وکړله، د نمایش دپاره، د ځان ښودنې دپاره ده. هغه نه
د فاریاب ولایت اوسیدونکی اسدالله کاکړ بیا وایي، مرستې په بېلابېلو ډولونو کېدای شي چې په عمومي توګه د یو محتاج سړي د ژوندانه په معنوي یا مادي برخو پورې اړه ولري. په هر صورت، هر سړی چې د هر ډول مرستې توان ولري، باید هغه د بل محتاج سړي څخه ونه سپموي، او دا چې کومه مرسته په علني ډول وشي او کومه په پټه نوموړی زیاتوي.
مرستې په دوه ډوله باندې موږ تقسیموو. یو هغه مرستې دي چې دولت د خوا څخه کیږي، یا د خیریه موسسو، معتبرو موسسو د خوا څخه کیږي، یا د بین المللي ټولنې د خوا څخه کیږي. هغه که د مهاجرو دپاره، یا د بېوزلو دپاره، یا د داخلي بېځایسو دپاره، هغه چې په علني ډول وسي، دولت تر نظارت لاندې کې وسي، او د خلکو په مازار کې ورته توضیح شي، هغه به ډېره شي، ځکه چې هم د فساد کچه پشکې راټیټیږي، او هم خلکو ته معلومیږي چې په واقعیت هغه اندازه مرسته د خلکو ته ورسېده که یا. او یو قسم دا پنام د مرستې چې موږ وینو، یو څوک نو یا 500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ، یو غریب یو ځای پیدا کړي، هغه ښځې یا سپین ږیری یا ځوان، دا هغه سره بیا ډېر شکمه دی. فیسبوکي عکس اخی ورسره، د هغه احترام او هغه عزت هم په ټولنه کې شي چې دا د مادې سره 500 روپۍ کومک وکړي یا 1000 روپۍ کومک وکړي، دا نه خیر دی او نه دې ته کومک ویل کېږي. دا نه حق هغه د خپل فیسبوک لپاره دا کار کوي، دا ښه نه دی. دا
اسلام هم له بې وزلو سره په مرسته ډېر ټینګار کړی دی، داسې مرسته چې انساني کرامت ته پکې صدمه ونه رسیږي. دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی په دې اړه وایي،
اسلام د ایثار او د قربانۍ او بل ته په برترۍ په حق ورکولو دین ده. کومکونه په دوه قسمه دي. یو هغه کومک ده چې هغه علني کیږي، هغه د فرایضو څخه عبارت ده. شریعت وایي چې زکات په ښکاره ورکوي، دې کې ریا نسته، فرض ده تر څو پورې ستا د دې ورکړې نور هم عادت شي. کوم چې دا نفلي ورکړه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، تاسو داسې مال ورکوئ چې ستاسو ښی لاس ورکړه وکړي او چپ پہ خبر نه سي. کوم چې نفلي صدقات دي، په هغې کې پټوالی، سروالی، دا ډېر د مهماتو نه ده، ځکه چې که چېرته ښکاره سي، خدای نه خسته د سونس چې د ریا طرف ترارسي په بل حادثه کې راځي چې د قیامت پر ورځ به ور پدریو کسانو لګي یو په کې هغه سوق مالداري چې د نوم د پاره مال ورکي لازم ده چې مالدار په غریبانو سره کومک وکړي نو الله جل شانه وي د سکار مکو چې تاسو ورکوم که خلک ستا په ورکړه باندې تر سو پوری اذیت او تکلیف سي د اسلام نظر ښه کار نه ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بولم
زمانو فهیم احمد هوتک ده د کابل ولایت د نهمی اوزی اوسیدونکو څوک یو کومک کوي یو خیرات کوي یو چا سره صدقه کوي نو دغه که په پټ لاس باندې وشي دا ډیره زیاته بهتره ده نو په دې اساس باندې موږ وتا چې کله خیرات ورکو صدقه کوو د خلکو سره همکاري کوو تعاون کوو په دې وخت کې باید موږ وتا چې د کارونو کو چې هغه خلکو ته نمایانه کوو نو بهتره ده دا چې په مخفي شکل باندې په پټ شکل باندې
محب الله احمد اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکو دا باید لانی وشي په دې چې غریب خلک ډیر دي اوس نن سبا وشور زکات څوک نه ورکوي دونه د دې لپاره باید لانی وشي چې خلک وګوري غریب دلته سونه دي دا غي سره کومک وشي
زه انور الحق فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ مرسته باید په پټه سره وشي هغه نه چې په دې کې بیا ریا راځي درته وم نه داسې خلکو ته ځان ښیي چې مثلا زه خو داسې یو شخص یم د ځان د خلکو سره مرستې کوم وسې چې کوم وسې چې کوم هر هغه شی چې کوي هغه باید په پټه وکړي خدای تعالی خو درته ووایم په خبرې وشي
آزادی رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو ناورم او دوستان د ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس د خبرونه د موضوع اړوند یوې تمثيلي ټوټه د غوښ شي چې مریم توخی لیکلی او شفیقی لکنخیل صادق سپینغار او نجیب الله سمیم پکې برخه اخیستي
والکه
څه وای مورې
ته دلته راشه
دا راغله ما څه وای مورې
ته دا ټلیفون راو بس زوی دې ما یو خغه عکس دې غړو دې دې وړو سره واخله
خو درګه چې دې عکس واخلم دا لګ دې خو درګه دا وړې پیپ کې لګ زره دې خو درګه دا وړو بوجې پکې راسي ته و درګه
دا خته زوی
بس بس به خې سیدا دا غسه
ګوره زوی می دا به بیا څورته وای او فیسبوک کې به واچای چې ټول خلګي وګوري
بالکل سیدا مورې فیسبوک کې خو اتمانه چوما
تو ګوره دروازه کې لکه چې څوک دی
څوک
زه هم خلاصه کړه دروازه
وای دا خو ماما ده بخیر راغلی ماما ستړی مشه
ژوند دې اوسې خورې نه خې جوړې خیریت دې
ستړی مسی وروره
خیر اوسې خورې
څومره دې نه وخته کو دونه انتظار می درته وې اوس
او خورې لار باندې و ما څه کړی وې اغه زنه اوسم پیاده راغله
زه ښه شو چې په خیر را ورسېدې
دا څه شهره را وړه وړي نام خدا خدیجه می ساده ما خېستی
نه وروره دا د خوري پیسې را لګلې وي چې دا غریب او خلکو سره مرسته وکړي
خا خا دا خوري خکار کړه دې
نو ځکه مې تر اوغښتې چې دا لک باندې اعتبار نه لرم خدای سي دا څه رقم عکسونه واخلي دا کومک چې کوو ته به مې عکسونه واخلي به په فیسبوک کې واچو
ولې نو دا عکسونه څه ضرورت دی چې اخلي خو خیرات دې ورک خلکو ته
وی وروره پریده چې دوست دښمن خو می خبر سي
او خوري دا ته څه کوي خیرات خلک پټ ور کوي خیرات چې څوک کوي چاته نه وای چې زه خیرات کوم تا وخت دار وخت موبایل دی وزه دار وخت هم چې عکسونه دي دا وخت ډیره بد خبره ده
وروره ولی بد خبري دا د لیور کور مې نه ویني چې د دغه زړه و چوي د دم زوی خارج کده یو غیران چاته نه ور کوي
نو چې نه ور کوي نه ور کوي خپل کار دی خیرات د خدای رضا لپاره کوي کده عکسونه لپاره
نه دی خدای دی رضا دی پاره
چې دی خدای دی رضا دی پاره که اکسونه پریده هغه څوک چې مستحقی وی گوره څوک چې غریبی بی وسوی هغه تا خیرات ورکا
وی ورورا مال دا با فیسبوک که وای چای وی که بای خلق وو گوری
نه خوری دی خبری نه تیره شده هسی خبری دی خلقو خبری دی هر څوک چې دا کار که وی خیلی نکی باید دا کار و نکی خیرات پا پتا خلو ویشه چه هیچ سوک در بانی پونیشه خدای خوار سوینی خیرات چه دی خدای دی پاره دی خدای باید وینی نه بندگان
و ورورا مال دا عکسونه بخبره سی په فیسبوک کې ډیر لایکونه بم واخلی خلک بم تشویق سی
ګوره خوري څوک چې د خدای د رضا لپاره یو کار کوي هغه کوي هغه تشویق ته ضرورت نه لري څوک چې مسلمان وي حتمان خیرات کوي دی خبرو پسې مګر زه تیرش دې خبرونه والکه
توای ماما
ډیلیټ کا غاښونې دي چې خسي بده خبره ده
خسي ده دا ډیلیټو مې
بس نو راځي چې ویسو چې هر څوک ته پیژنې غریب شه ماغه ته وسپارو
راځي چې زو
ای وروره زه توای ما وځو یا یو خدغه د کوڅې په سر کې چې موچې نه سم دې ته ملګر کې ډیر غریب ده
خو راځه خوري تخپل را سره لاړ شه ته به مې زبوم دا به مې درې واړه به ویسو ا کراچي راوخله
سيده دا د زیر اخلم کراچي
ځزو مې ته کراچي راوړه ماما به دې در سره کومک سي
سید امور داد لاړو
داو د دې اونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خي چاري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.